رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
ډیرو قدرمنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریې دولتي او د حکومت د مخالفینو خبری منابع ویلي دي چې د رقا په خار باندې په هوایی بمباریو کې په لسګونو ملکي خلک وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس په ناڅاپي ډول عراق ته په سفر تللی وایي چې هلته په عراق کې د داعش د ډلې په ضد مبارزه کې ښه پرمختګ شوی دی، او د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي د امریکا او د افغانستان د مقاماتو په سلا او مشورو جوړه شوې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریې دولتي او د حکومت د مخالفینو خبری اژانسونو وویل چې د رقا په خار باندې په هوایي حملو کې په لسګونو ملکي خلک وژل شوي دي. د سوریې د حکومت هغه مخالفه ډله چې امریکا ملاتړ کوي کوشش کوي چې د رقا خار د داشته ډلې نه ونیسي. د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو قواوو اوس د رقا د خار 50% ساحه باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې هغې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د رقا په خار باندې په بمباریو کې د 19 ماشومانو او 12 ښځو په شمول 20 تنه وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس چې پرون په ناڅاپي ډول عراق ته تللی وایي چې هلته د عراق نه د داعش د ډلې د ملیشو د ایستلو په کار کې ښه پرمختګ شوی دی. هغه وایي چې په عراق کې ښارونه د داعش د قبضې نه آزاد شوي او خلک هم د داعش د ملیشو د کنټرول نه خلاص شوي دي. ښاغلی میتس بغداد ته د سفر نه مخکې ویلي وو چې هغه به د عراق د صدراعظم حیدر علیبادي سره د امنیتي همکارۍ په باب هم خبرې وکړي. هغه وایي چې د داعش ورځې نورې په ختمېدو دي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې په عراق کې د سولې او د ثبات ټینګول هم یو د ورځې کار نه دی. د عراق دپاره د امریکا خاص استازی بیرت مکګورک چې عراق ته د امریکا د دفاع د وزیر سره په سفر کې ملګری دی وایي چې همدا اوس په میلیونونو خلک د آزادو شوو سیمو ته خپل کورونو ته راستانه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د جمهور رئیس نوې ستراتیژي د افغانستان او د امریکایي چارواکو په سلا مشوره جوړه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په قندهار کې د هغه ولایت سپینګرو مخورو قومي مشرانو او د ولایتي شوراګانو استادو ته په وینا کې د افغانستان په اقلا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ډیره څرګنده وبلله. هغه وویل چې امریکا په دې ستراتیژي کې پاکستان ته ډیر څرګند پیغام ورکړی چې نور په خپله خاوره کې ترکستان ته پناه نشي ورکولی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس پرون وویل چې هغه لا تر اوسه پورې په دې باب فیصله نه ده کړې چې څومره عسکر به د جنوبي آسیا دغه ملک ته واستوي. هغه وایي چې په دې باره کې د امریکا د فوج د لوی درستیزان د کمیټې د مشر جوزف ډنفورد سره مشورې کوي او د عسکرو د شمار په باب د هغه د پلان په اساس فیصله وکړي. وی منبع چې د نوم د خودلو نه ډډه کړې ده وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د 1000 نه د زیاتو امریکایي عسکرو د استولو سره موافقه کړې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس به په راتلونکو 2 ورځو کې سیمې ته د خپل سفر په وخت کې ترکیې ته هم لاړ شي. هغه په داسې وخت کې ترکیې ته سفر کوي چې د امریکا او د ترکیې ترمنځ روابط په دې خراب شوي چې واشنگتن د سوریې د کردانو چې انقره ترکستان بولي مرسته کوي. د امریکا حکومت وایي چې د مصر سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښ نظامی مرسته په هغه ملک کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په خاطر ځنډولې ده. د امریکا مامورین وایي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با د هغې باطلول لاسلیک کړي، مګر د دغو پیسو استعمال به بند وي. او د امریکا حکومت د چین او د روسیې په هغو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي چې شمالي کوریا سره تجارت کوي. او په دې توګه شمالي کوریا ته د اټومي او د توغندیو د جوړولو لپاره لار پیدا کوي. دا خبرونه
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. افغان حکومت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره بشپړه تیاری نیول سوی او په یوه میاشت کې به دا لړۍ پیل سي. خو ولسي جرګه بیا وایي چې حکومت دې لومړی د نفوسو د احوال د ثبت قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوي او له هغه وروسته دې برېښنایي تذکرې وویشي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې افغان حکومت د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ تیاری لري او دا لړۍ به د سنبلې میاشتې تر پایه پیل شي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت امریکا غږ آشنا ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل لپاره په کابل کې 15 مجهزه مرکزونه جوړ شوي دي او دا مرکزونه به په یو میاشت کې دننه په ازمایشي توګه د برېښنایي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. هغه ویل دا په حقیقت کې یوه آزمایشي دوره ده. حکومت له مختلفو شرکتونو سره د چنې وهلو په حال کې دی چې لا زیات تجهیزات راوپیری او له هغې وروسته به په ټول افغانستان کې دا لړۍ پیل شي. خو د سنبلې تر پایه حتما عملا په دغو 15 مرکزونو کې د تذکرو ویش پیل کیږي. ښاغلي هدایت زیاته کړه چې له دریو میاشتو وروسته به په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په رسمي توګه پیل شي. افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې فرمان صادر کړی و چې د برېښنایي تذکرو د ویش اداره دې تر دریو میاشتو د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. په دې دوره کې د افغانستان د دولت 1500 مامورینو ته برېښنایي تذکرې ویشل کیږي. د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دې تذکرو کې د دین او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو له امله شاوخوا 2.5 کاله وځنډېدې. خو د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د کابینې لخوا د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمې مادې کې له تعدیل او د افغان ولسمشر له توشې وروسته د دغو تذکرو د ویشلو بهیر په وړاندې ټول پراته خنډونه له مخې پورته شول. خو د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاکار وایي چې دا ستونزه لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او د حل لپاره د افغانستان سترې محکمې ته سپارل شوې چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د دغه جرګې لخوا د نفوسو د احوال د ثبت قانون له تصویب وروسته دی حکومت د برېښنایي تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل که حکومت د اسلام او افغان کلمې په نویو تذکرو کې درجوي نو دغه قانون به له کومې ستونزې پرته د ولسي جرګې لخوا تصویب شي.
نو که چیرې هماغه غوښتنې ځای پر ځای شوي کوم مشکل موږ نه لرو رابسي او انشاءالله په ډېر اسانۍ سره د اطمینان ورکوم چې د ملت نمایندګان به دا پاس کوي او که چیرې هغه پخوانی مشکل بیا پکې موجود و چې افغانیت او اسلامیت پکې نه وي نو دا یو لویه ستونزه ده. بیا په هېڅ صورت باندې له دې نه ښه استفاده ونهشي ځکه پخوا هم له ملت مشورې نه بغیر دوی تخمینا د $60 میلیون په ارزښت سره دوی دا رقم ته کارتونه چاپ کړي وو چې هغه ټول بیت المال ته یو غټ نقص و هم ملت ته نو اوس به خبره دا وي چې ورې دا خبره روښانه کړي.
د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې په دې تذکرو کې د دین ملت او قوم د نومونو د ذکر کولو او نه ذکر کولو پر سر د لانجو او د برېښنایي تذکرو په اداره کې د مالی فساد او سلیقوي ګمارنو په اړه د پرله پسې شکایتونو له امله ځنډول شوي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د خبریالانو او حکومت ګډه کمیټه وایي د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره په اتو زونونو کې د امن کورونه جوړوي. دغه کمیټه وایي دوی د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ستونزو او تهدیدونو پر مهال د امن کورونو په طرحه باندې کار پیل کړی دی. په دې باره کې لیمه نیازی د کابل رپورټ راستولی.
په افغانستان کې د نامنیو زورواکانو د ګواښونو له امله زیات شمېر افغان خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي. د خبریالانو حکومت ګډې کمیټې د امنیتي ستونزو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امن کورونو پر جوړولو غور کوي. دغه کمیټه چې مشري د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش کوي وایي دوی د محلي ارګانونو له ادارې سره په دغې طرحې کار کوي. د دغې کمیټې یو غړي فهیم دشتي وویل د کندوز په جګړه کې خبریالان د ګواښونو له امله اړ شوي وو چې سیمه پرېږدي.
یوه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو د سیمې پرېښودلو ته د خبریالانو اړ کېدل دي. موږ په کندوز، زابل او هلمند کې دا موارد لرل چې دا د دې لامل شول چې موږ د خبریالانو د امن د کورونو د جوړولو طرحه افغان حکومت ته وړاندیز چې لږ تر لږه د افغانستان په اتو زونونو کې د امن کورونه ولرو.
د خبریالانو او حکومت ګډه کمیټه په داسې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب او د امن کورونو د جوړولو خبره کوي چې روانه اونۍ نه یې له آزادو خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې ویلي وو چې سږ کال د خبریالانو په وړاندې ګواښونه ډېر شوي دي. خبریالان هم له حکومته د ځان د خوندیتوب غوښتنه کوي. په کابل کې میشت خبریال خالد تکل وایي
په ټوله کې خبریالان له ستونزو سره مخ دي، هغه که د معلوماتو برخه ده، هغه که د امنیت برخه ده، ستونزې شته دی، مشکلات شته دی، مګر په ټوله کې د خبریالانو ژوند خوندي نه دی. یا دا چې دلته ښکېلې خواوې تر ډېره د رسنیو یا د مطبوعاتو یا د ژورنالیزم له اصولو سره عمره آشنا نه دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي چې تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم ځانګړی ځای په پام کې نه دی نیول شوی، خو د ډېرې اړتیا په صورت کې دوی کولی شي خبریالان تر دوه اونیو له ځان سره وساتي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
قدر من اوریدونکو، لډیر بحثونه ورسته امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. دا چې څومره د افغانانو د توقع سره برابر و. نو شبه آشنا د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکز سره مرکه کړه چې هغه په پیل کې هم دا پوښتنه جواب کړه.
زه فکر کوم چې دا ستراتیژي توقع کېده چې باید دغه یو مسله چې پرون د امریکای جمهور رئیس اعلان کړه په همدې شکل باید راوتلی وای. کلی ډول یو امتیاز لري، هغه دا چې دا وړه ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه ده جوړه شوې، جنوب آسیا د هیوادونو لپاره جوړه شوې. او په ډېر وخت کې د معنا ډول د پاکستان هغه موقعیت په ډېر ښکلی ترسیم شوی، او هغه توقعات او حتی پیداد چې د امریکې له آدرس نه پاکستان ته متوجه په ډېر واضح فکر نه لري.
ځینې وخت داسې تبصرې هم کېدلی چې د جغرافیایي سیاست نه نیولې د سیمې د سیاست او حتی تر نړۍ پورې دغه ټول مسایل د په ستراتیژۍ کې په نظر کې ونیول شي. نوې ستراتیژي چې بیګا اعلان شوه، څومره دا ټول مسایل په کې په نظر کې نیول شوي دي؟
تر ډېره حده پورې سره د چې هلته د غربي آسیا، د مرکزي آسیا په ارتباط څه وضاحتونه وجود نه لري. ځان د موږ سره ګاونډي یا په منافعو کې شریک دي، تر عربي تر خلیج هیوادو پورې. اما په ټوله کې کله چې جنوبي آسیا ته ګورو، بیا د یو کامل ستراتیژي په عنوان پېژندل کېدای شي په دې معنا چې د سیمې حالات نیولې. همدارنګه خپله د امریکې موقعیت پر ستراتیژي کې په واضح و الفاظو حتی د امریکې د منافعو په ارتباط کې بحثونه رامنځته شوي. او علت هم ډېر واضح دا ده چې په دې کې زه فکر کوم ټرمپ له هغو متخصصینو او جنرالانو نه استفاده کړې چې هغوی د افغانستان په جګړې کې کلونه تېر کړي دي او په دې واقعیتونو په ټولو باندې پوه دي. داسې یو ستراتیژي جوړه کړې ده په ډېرو واقعیتونو باندې ولاړه مسله ده.
د افغانستان لپاره د امریکا اوسنۍ او پخوانۍ ستراتیژي کې څه فرق ګورئ استاد سنګزې؟
تر ډېره حده پورې بیا پالیسیانو پورې ارتباط لري او هغه پلان ګزاري چې وروستی مقامات کوي. اما په ټوله کې خطوبې څو نقطې ده. یو دا ده لکه چې په اول کې ما ارزو کړه چې دا سیمې نیولې او په تېره بیا د پاکستان رول یې پکې ډېر منفي ارزولی ده چې هغه واقعا یو تهدید دی سیمې ته. له بلې خوا نه بل خطوب دا ده چې امریکایانو دا وړې په ډېر وضاحت د خپلو ګټو مسله مطرح کړه.
بله،
او له بلې خوا نه یو ښه مقایسه لري د قوتونو له وتلو له عراق سره او د نورو افراطي ګروپونو ځای په ځای کېدل چې دا د امریکې په محکمې ستراتیژۍ کې په دې وضاحت نه و راغلي.
بله، څه هیله لري چې د یو باثباته افغانستان لپاره به نوې ستراتیژي د کار وړي؟
طبیعي ده چې دلته یو جهت چې د افغانستان دولت ته د ته قوي مورال ورکوي چې ستراتیژیک متحد یو ځل بیا په خپل موقف باندې تاکید کوي او هغه نقطه چې افغانستان د خپل دښمن په عنوان پیژني یا د تهدید په عنوان پیژني په هغه باندې مایل شول له هغه څخه دغه مورال تدګیر او ورشي. اما له بل خوانه پاکستان او هغه ګروپونه چې د دولت په ضد جنگي دی به هم خپل جنگونو ته په مخته کې شدت ورکړي. مال زړه د حل لار ده چې کچیر د ستراتیژي او ځکه کاغذ په مخ کې پاتې نشي نو په تر ډیره حد پورې ممکنه ده چې دا مسأله د افغانستان په ګټه.
بله، ستاسو په نظر حکومت د ستراتیژي په تطبیق کې او د دې فرصت نه د استفادې لپاره باید څه وکړي؟
افغان حکومت باید پالیسي په جوړولو چې د تطبیقي پلانونو یا اکشن پلان چورته وي عملي پلانونو په جوړولو کې باید له دې ستراتیژي نه د فرصت نه د خپل ملي ګټو په پام کې درلودلو سره او د افغانستان د حاکمیت او استقلال په پام کې درلودلو سره عمل وکړي. زه فکر کوم چې د خپل یو ستراتیژیک دوست سره به موافقتن ته ورسیږي.
ډیره مننه استاد کور ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
یونیسف رپورت ورکړی دی چې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې په خطرناک توګه د بشری بمونو څخه کار اخلي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
هغه رپورت چې یونیسف یې تمویلوي وایي د تیر کال په نسبت په هغو ماشومانو په خاصه توګه په نجونو کې څلور برابره زیاتوالی راغلی دی چې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې په اصطلاح د بشری بمونو په حیث ورنه کار اخلي. د یونیسف نطاقه مارکس مرسادو وایي درې اتیا ماشومان مجبور کړل شلو چې ځانونه ځانمرګ کړي. دا وایي 55 ماشومان جنوبي چې عمرونه یې 15 کالو ته رسیدل او ویش هلکانو او یو ماشوم د یوې نجونې سره په تسمه تړل شوی و. دا وایي د ټولو ماشومانو عواقب ډیر خراب دي. د امریکا غږ ته وویل ماشومانو ته د شک په سترګه کتل کیږي، علت دا دی چې دوی د بشری بمونو رول لوبوي. مرسادو زیاتوي
There's an extraordinary level of tension obviously in these communities and people are afraid of children who have been victimized in this absolutely appalling way. There are instances of children being ostracized by their communities and worse. So yes, like terrible things are happening to children after already horrific things have happened to them.
په دا غټولونه کې به ساره تشدد او خلک له ماشومان نویریږي چې دوی د ډېرې ناوړې طریقې قربانیان دي. داسې مثالونه شته چې دغه ماشومان خپل ټولونو رټلې دي. دوی لا په خوا د ناوړو پیښو سره مخامخ شوي دي او د نورو بدغونو پیښو سره مخامخ کیږي. یونیسف له ماشومان نه د بشری بمونو په حیث کار اخیستنه د عام قتل سره برابره ګڼي او وای دوی له ټولو قربانیانو نه لوړ دي او مرتکبین نه دي. یونیسف وای هغه ماشومان ردیږي چې بوکو حرام خوشی کړی وي یا تښتېدلی وي چې دا د دوی کړاو هم زیاتوي. دغه اداره څرګندوي چې د مارکیټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او د بې ځایه شوو خلکو د کمپونو په شان په آسانو هدفونو باندې اکثر حمله کیږي او اکثر دغه پیښې د برنو په ایالت کې واقع کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په تلافر کې د اسلامي دولت یادایش پر طرفدارانو غږ کړی چې خپل ځانونه حکومتي قواو ته تسلیم کړي او یا دې مارک ته ځانونه تیار کړي. په دې اړه به د امریکا ژغ د خبریالي زلتیکا هوک د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
حیدر العبادی د یک شنبه په ورځ په خپل تلویزیونی پیغام کې د اسلامي دولت پر وسلوالو غږ وکړ چې له ښار نه ووځي. تلافر چې د موصل په ختیځ کې په 50 کیلومتره کې پروت د عراقي قواو د نیولو لپاره وړمه ورځ د عملیاتو پیل کول اعلان کړی و. د عراق دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړ چې عسکرو د ښار په شاوخوا کې څوکلي نیول دي خو د ښار مرکز اوس هم د اسلامي دولت په لاس کې دی. د عراق د پوز قماندان ډګر جنرال ریاض جلال توفیق پاربی جبه خبر اعلان تو ویل
و الان احنا واقفين بالتجارة
په محلي وخت سهار په شپږو بجو زمون یونټونو د خپل هدفونو په لوري حرکت وکړ او د دښمن چې په وروړو ډلو باندې خپل کسان تقسیم کړي او د ځان مرګو بریدونو لپاره څو موټر هم تیار کړي مقاومت سقوط وکړ هغوی د سړکونو په غاړه ماینونه فرش کړي او موانع جوړې کړي وې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټه الوتکو په تلافر باندې د عراقي قواوو د عملیاتو د پیل کېدونه مخکې په ښار کې د اسلامي دولت مرکزونه سخت بمباري کړل او د حکومتي قواوو د حرکت لپاره لاره خلاصه کړه صدر اعظم د جنگ د پیل کېدونه مخکې د بری زیری ورکړ
وكل معركه we have won all our battles and islamic state militants have all
مونږ ټول جګړه ګټلې دي اسلامي دولت هر ځلې ماتې خوړلې اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې په تلافر کې د عراق حکومتي قواو ته چې شمیرې څو چنده د داعشو وسلوالو نه زیاتو ډېر به ماتې ورکړه خو دا ځلې چې د عراق پوسټ امریکایي قواو روزنه ورکړي په خو وسلو سنبال کړي او هوایي ملاتړ کوي شاید چې اسلامي دولت په مقابل کې زیات مقاومت ونکړي شي د موصل لخر د نیول لپاره عراقي قواو د حکومت طرفدارو شي عملي شو په ګډه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي ملاتړ لاندې تیر کال په اکتوبر کې جنگ پیل کړو خو یوازې 13 میاشتې پرې اومندو علي بادي ویل د تلافر ښار به هم د نورو خرونو په شان زر د نورو خرونو د ازادۍ له پروسې سره ملګری شي په تلافر کې شیګان آباد دي دا ښار چې د موصل او د سوریې د سرحد ترمنځ په عمومي سړک پروت دی اسلامي دولت ورنه په سوریا او نورو ځایونو کې د خپلو وسلوالو د اکمالولو لپاره استفاده کوله عراقی قماندانان فکر کوي چې د تلافر نیول به ځکه دا وړه اسانی چې د موصل د ښار برعکس سړکونه پراخه دي او ټانکونه پکې په اسانۍ حرکت کولی شي ګمان کیږي چې په تلافر کې د اسلامي دولت 2000 وسلوال موجود دي او حکومت په ښار کې د هوا لارې شبنامې غورځولي چې له خلکو نه پکې غوښتل شوی دي چې ووځي
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا سفارت په روسیه کې د غیر مهاجرت د ویزو ورکول په دې علت ځندول دي چې روسیې مقاماتو د سفارت د کارکونکو شمیر ل نیمایي څخه زیات رقم کړی دی د امریکا ژ خبريال دانیل شرف په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی
امریکا وای روسي د سفارت د کارکونکو شمیر کم کړی دی نو د دې په بدل کې د غیر مهاجرت د ویزو ورکول زندول دي د ویزو ورکول د سپتمبر په لومړۍ نیټه بیا پیل کیږي مګر دا یوازې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې ورکول کیږي د سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او یکاترینبرګ قونسلګری به تر هغه پورې تړلې وي تر څو پورې چې د کارکونکو شمیر راټیټ شوی نه وي درادو ناتاقا ستيفان انواي
очень негативно I am very negative about it one of my friends was supposed to have an interview in Yekaterinburg and she won't get a visa now
زه په دې باره کې منفي نظر لرم له بعد امر غزما یوالو دوستان نه د اګست په 14 نیټه په یکاترینبرګ کې وعده لرله او دا به وس او ویزا وانخلي هغه روسانو په دې حق له امیدي سرګند کړی دا چې امریکا ته د سیلانانو تجارانو او زده کوونکو په حیث راتلل ډاکټر انا وای
دا очень глупо я считаю
it is very silly I think it's so silly why should the people suffer because of something happening between our states
دا د حماقت زه فکر کوم چې دا هم حماقت دی ولی خلک د دوه دولتونو ترمنځ یو څه شی د واقع کېدو په علت کړهو وګالي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ادا کوي د ویزو د زندولو کوشش د دې لپاره دی چې د روسي د چارواکو د اقداماتو په باره کې د روسانو ترمنځ نارضایت پیدا کړي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف زیاتوي
As for our response, like I already said, it is necessary to thoroughly study the decisions announced by the American side today. We will see. I can say only one thing. We will not take it out.
لکه څنګه چې ما مخکې نو ویلې دا زموږ د ځواب لپاره ضرور ده چې هغه پریکړې په دقت سره مطالعه کړي چې امریکایي خوا نن اعلان کړي. زه ویل شم چې موږ به یو شی ته ګورو هغه دا ده چې موږ به له امریکایي ادباونه زور ونه باسو. روسیه د جولای په میاشت کې د امریکا د اقتصادي بندیزونو غچ واخسته او د سفارت کارکونکو اخراج کړل او غواړي چې د دوی شمیر د څه باندې 200 تنو ته راټیټ کړي شي لیکن توقع ده چې د امریکا په سفارت کې به په سلګونو روسیه ادبا وظیفې له لاسه ورکړي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې 400 کورنۍ ته د برېښنا رسولو د پروژې چارې سرته ورسېدې او د اوبو او برېښنا وزیر یې پرانستنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی پر پټ کې واوري.
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په جلال آباد کې هغو 400 کورنیو ته د برېښنا رسولو پروژه پرانسته چې د اولې ناحیې په کمپونو سیمه کې اوسېدل. د اوبو برېښنا وزیر وایي د دغې پروژې کار 3 کاله وړاندې پیل شوی و چې ټول ټال پې 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی و. یوې جرمني کمپنۍ یې چارې سرته رسولي. د برېښنا له دې پروژې نه تر 4000 ډېرې کورنۍ ګټه اخیستی شي. 19 بېلابېل ترانسفرمرونه چې مختلف ظرفیتونه لري چې 4.5 میګاواټه برېښنا لېږدولی شي نصب کړي دي. تر 18 کیلومتره ځمکني لینونه او همداشان د 15 کیلومتره هوایی لینونه هم په دې پروژه کې لګېدلی دي.
دغه پروژه ریل هوایی به کار میره.
نوموړی وایي که څه هم له دې وړاندې دغې سیمې ته د ننګرهار له درونټې برېښنا بند برق ورکړل شوی خو منظم نه و رسېدلی، ځکه په دې پروژې سره د دغې سیمې د خلکو ستونزې اواری شوې دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل ویل د اوبو او انرژي وزارت ورسره ژمنه کړې چې د درونټې برېښنا بند به په اساسي ډول رغی او همداشان به صنعتي پارکونو تم د برېښنا رسولو چارې راسمې کړي.
یو لړ نورې ډېرې مهمې ټولګټې پروژې خصوصا د بندونو په رابطه او ننګرهار ته او شرقي زون ته د برېښنا په برخه کې ډېرې مهمې ملي پروژې په پام کې دي چې انشاءالله هغه به هم خپل وخت سره عملی کیږي.
د ننګرهار په ولایت کې خلک شته برېښنا کمه ګڼي او وایي آن د ښار ډېرې سیمې له برېښنا څخه محرومې دي. دوی وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغه ولایت د برېښنا ستونزه اواره کړي، ځکه د کرنې، صنعت او سوداګرۍ ټولې چارې له خنډ سره مخامخې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه وایي چې د عراق د سرحدي ښار تلفر اوسیدونکي چې د جنگ د شروع کېدو له امله له خپلو کورونو څخه تښتي، ژوند یې په خطر کې دی او عاجلو بشري مرستو او سرپناو ته سخت ضرورت لري. د ژنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
په داسې حال کې چې د تلفر د نیولو لپاره په جنگ کې شدت راغلی، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د عراق په حکومتي چارواکو غږ کړی چې د تلفر نه د بې کوره شوو خلکو په ضد د حکومت د طرفدارو ملیشو د حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او د بې اسره کسانو امنیت وساتي. د عراق پوز او شیعه ملیشو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوو، د یکشنبې په ورځ په تلفر کې تعرضي عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي په سمه توګه نه معلومیږي چې دا خو په څومره ملکي کسان په دغه ښار کې بند پاتې، ځکه چې د بشري مرستو د رسولو موسساتو څوک اجازه نه ورکوي چې ښار ته ورننوځي. خو د جنگ نه مخکې نفوس د 200,000 په شاوخوا کې اټکل شوی وو او تر اوسه پورې 10,000 کسان له دغه ښار نه راوتلي دي. په لسګونو زره نور بند پاتې دي او په ډېرو بدو شرایطو کې هلته ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان اندری ماسک امریکا غږ ته وویل چې ډېر خلک خپل ژوند په خطر کې غورځي او له بدې ورځې نه لګیا دي د راوتلو هڅه کوي.
Many talk of seeing dead bodies along the way and there are reports that some were killed by extremist groups.
زیاتره خلک د هغو کسانو قصې کوي چې د ښار نه د جنگ په وجه د تخت په وخت کې په لار کې وژل شوی دي او مړی یې ځای پر ځای پاتې دي. رپورټونه وایي شاید چې یو شمېر یې تندرو وسلوالو وژل وي، خو ځینې بیا د ناروغۍ، سخت لوږې او تندې له امله مړه شوي دي. کوم کسان چې د تلفر نه راتښتي او غواړي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي، مجبور دي چې پیاده ډېره اوږده لار ووهي. بل دینه چې د خوړو او اوبو کوم بندوبست شوی وي، داسې هم پېښ شوی دی چې د خلک ان تر 6 ساعتونو لپاره په سختي او سوزونکې ګرمۍ کې پیاده سفر کوي. دا خبره باید هم تاسو وکم چې د کال په دې موسم کې معمولا په عراق کې د تودوخې درجه 50 درجې د سانتیګراتو ته رسیږي.
اندری ماسک زیاته کړه احتمال لري چې د اسلامي دولت وسلوال به د تلعفر ځینې اوسیدونکي د انساني چتر په توګه د ځان د ساتلو په خاطر وساتي او کوم کسان چې د تېښتې هڅه کوي امکان لري چې ویولي. خو موږ ته داسې رپورټن هم رارسېدلی دي کومې کورنۍ چې له تلفات نه راوتلي دي په خوندي ځایونو کې ورته څوک پناه نه ورکوي، در په در ګرځي او ځینې تعقیبېږي او ملیشې پر انتقامي حملې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.